په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. په راپورونو کې اوري چې د جمعیت اسلامي ګوند ویاند وایي په دې ګوند کې په دې اړه بحثونه پیل سوي چې عطا محمد نور په راتلونکي کې په سیاست کې څه رول ولري. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي حکومت تر اوسه پورې له دندې څخه د بلخ د والي عطا محمد نور د لرې کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د ناټو وزیران نن په بروکسل کې راټولېږي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ د زیاتولو پر لارو چارو خبرې کوي. او ولسمشر ټرمپ یو وار بیا شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د امریکا اراده دې نازموي. دا ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي حکومت تر اوسه پورې له دندې څخه د بلخ د والي عطا محمد نور د لرې کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. ښاغلي مرتضوی نن د هغه رپورټونو په اړه چې ګوندې د بلخ د والي عطا محمد نور له دندې څخه د لرې کېدو پریکړه شوې د یوې پوښتنې په ځواب کې نن په کابل کې خبریالانو ته وویل:
طبیعی هست، اگروال عادی در یک اداره هست جا به جایی ها، ولی بحث استعفا مربوط به یک خود مقام هست و او اگر به هر دلیلی که از ادامه کار میخوای خودداری کنه بستگی به خودشان داره. او رو میشه از جناب والی صاحب شما مستقیما سوال کنین، اما تا این لحظه در مورد برکناریش از طرف حکومت چیزی وجود نداره.
تر دې مخکې د اسلامي جمعیت ویان د ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې حزب د مشرتابه شورا یو هیئت د بلخ د والي عطا محمد نور سره کتلی او د ده د راتلونکي رول په اړه ورسره خبرې کړې. د اسلامي جمعیت ویان واقف حکیمي وروسته له هغې دا څرګندونه وکړې چې په حکومت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو ډېر ژر به د بلخ د والي عطا محمد نور د راتلونکي په اړه پریکړه وشي. د اسلامي جمعیت ویان واقف حکیمي بیا ازادي راډیو ته ویل په دې اړه چې ښاغلی نور به په راتلونکي کې څه رول لوبوي باسونه دوام لري. د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې راټولېږي او ټاکل شوی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ د زیاتولو پر لارو چارو به خبرې وکړي. د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو تر مشرۍ لاندې به افغانستان ته درې زره اضافي سرتیري واستول شي څو د افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د ځانګړو افغان ځواکونو لپاره د روزنې سلام مشورې او ملاتړ هڅې پیاوړې کړي. د ناټو د دفاع وزیرانو له نننۍ غونډې مخکې په ناټو کې د امریکا سفیر پرون په بروکسل کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول مهم وباله. ویل له اسلام آباد غواړي چې د افغانستان په ثبات کې مثبت رول ترسره کړي. ټاکل شوی چې د ناټو وزیران نن د بروکسل په غونډه کې پر هغو لارو چارو بحثونه وکړي چې له مخې وکولی شي په افغانستان کې د افغان اردو او پولیسو ملاتړ زیات شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر عربي متحده اماراتو ته تللی. لارک څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر به د لور موزیم د پرانیستي مراسمو کې پر ګډون سربیره د عربي متحده اماراتو له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري او له هغوی سره به د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا او امنیتي مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د ولسمشر د دفتر یو شمېر چارواکي ملګرتیا کوي. په بلخ کې د آزادو رسنیو مدافع ټولنو په کابل کې پر شمشار ټلویزیون د پرون ورځې برید وغنده. په شمال کې د خبریالانو انجمن د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د افغان خبریالانو ټولنې او د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه استازي نن د بلخ د ولایتي شورا په ودانۍ کې راټول شول او پر شمشار ټلویزیون د تیرې ورځې برید د بیان په آزادۍ برید وباله. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته خبرداري ورکړې چې د امریکا اراده دې نه ازموي. ټرمپ ویلي نړۍ د یو داسې سرکش رژیم د ګواښ زغم نه لري چې پر اټومي وسلو یې تهدیدوي. ولسمشر ټرمپ د جنوبي کوریا په پارلمان کې د وینا پر مهال وویل هغه اټومي وسلې چې پینګیانګ جوړوي د دوی د امنیت لپاره نه بلکې د دوی رژیم له خطر سره مخ کوي. ولسمشر ټرمپ شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې وویل چې د امریکا اراده دې نه ازموي.
Today I hope I speak not only for our countries.
ولسمشر ټرمپ وایي نن زه هیله لرم چې نه یوازې زموږ د هیوادونو لپاره خبرې وکړم بلکې د ټولي مدني ټولنې او مدني ملتونو په نمایندګۍ شمالي کوریا ته وایم چې موږ ته په کومه سترګه وګورئ او موږ مو آزموئ. موږ بل خپل شریک امنیت، شریک هوساینې او سپېڅلې ازادۍ دفاع وکړو. ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ د جنوبی کوریا له ولسمشر سره د دواړو کوریاګانو ترمنځ غیر نظامی سرحد ته ورغلی وای، خو خراب هوا دغلته د نوموړي د ورتګ خنډ شوه. ټرمپ له جنوبی کوریا څخه نن چین ته تللی، چیرې چې په نوموړي پر چینایي چارواکو فشار راوړي چې پر خپل متحد شمالي کوریا د اټومي پروګرام څخه د لاس په سر کېدو له کبله فشار زیات کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ته امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو دای د اچ ویلي له ایران سره د اټومي موافقې د عملي کولو په برخه کې د اداره کمزور عمل کوي رد کړه. یو کې امانو پرون په واشنگټن کې ویل ځینې خلک داسې ګمان کوي چې زموږ د څارنې تاییدي فعالیتونه کمزوري دي چې د ده په وینا دا سمه نه ده. نوموړي ویل موږ د ایران د هغو ټولو مواقعو ته داخل شوي یو، کومته چې موږ اړتیا لرو او د پلټنو دا لړۍ به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر تیره میاشت ایران د اټومي موافقې په اړه په وینا کې وویل د دې قبل هم دا موافقه نه تاییدوي چې د دې موافقې یو دلیل کمزوري څارنه ده.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د جمعیت اسلامي ګوند ویاند وایي په دې ګوند کې په دې اړه بحثونه پیل شوي چې اته محمد نور پراتونکو کې په سیاست کې څه رول ولري. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د زیاتوالي یو علت د کشفي او استخباراتي ادارو کمزوري ده. جمهوري ریاست له ولسي جرګې غواړي چې د نفوسو د احوالو او سب په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان چې د جرګې رد کړي بیا ورباندې غور وکړي.
دا قانون له اسلامي ارزښتونو څخه په سرچینه اخلي او د هیواد د اساسي قانون سره مطابقت لري.
د نور مطالبو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې اوریدلی شئ. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ویاند وایي په دغه ګوند کې په دې اړه چې د بلخ والي به په راتلونکو کې څه رول ولري بحثونه پیل شوي دي. عبدالشکور واقف حکیمي وایي دغه بحثونه لا نهایي شوي نه دي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې لا تر اوسه د بلخ د والي د لرې کېدو په اړه فیصله نه ده شوې. حدیث پردیس په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
بلې سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د جمهوري ریاست د ویند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې د وی خبری ناسې پر مهال له دې موضوع انکار وکړ چې په حکومت کې تر اوسه په دې اړه تصمیم نه دی نیول شوی چې د بلخ والی عطا محمد نور دی لری شي. خو تر دې وړاندې کم تر کمه درې سرچینو، باوري سرچینو، حکومتي باوري سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله کړی و چې د بلخ والی عطا محمد نور د لری کېدو پر اړه باندې تصمیم نیول شوی او خی ډیر ژر عطا محمد نور یا له دندې لری شي او یا هم خپل استعفا ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ویان واقف حکیمي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اړه په دغه ګوند کې بحثونه پیل شوي چې ښاغلی عطا محمد نور به په راتلونکو کې کوم موقف ولري. خاده چې په دې برخه کې د ښاغلي حکیمي د خبرو یو برخه اوریدونکو سره واورو.
بدون شکی از پیش بحث هایی در این مورد وجود داشت، ولی نهایی نشده در اینجا بحث هایی که چگونه باید بحث بر سری از این که چگونه باید در آینده چه نقشی را باید بازی بکنه و اکنون چه تصمیماتی باید گرفته شد.
در از باوری حکومتی سرچینو لازدی یو سره خبرو کې دا هم تایید کړی و چې له اجرایي ریاست څخه یو پلاوی بلخ ته تللی ترڅو د بلخ ولایت د مقام یا دغه ولایت د کرسۍ په رابطه باندې له ښاغلي عطا محمد نور سره خبرې پیل کړي. خو د جمعیت ګوند ویان مرستیال له ازادي رادیو سره په خبرو کې بیا دا موضوع رد کړه چې ګواکې کوم پلاوی له اجرایي ریاست څخه دغه ولایت ته نه دی ورغلی. ښاغلی عطا محمد نور د 2004 میلادي کال راهیسې تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ والی و، خو کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته ورسید نو نوموړی د دغه ولایت د سرپرست په توګه وګماره. خو شاوخوا یو کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د یوه حکم پر اساس عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه تعین کړ. بل سالی صاحب،
ډیره مننه. حدیث پردیس هو په کابل کې ومردل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ویاند وایي په دغه حزب کې په دې اړه چې د بلخ والی به په راتلونکي کې څه رول ولري بحثونه پیل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې استازي وایي په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د زیاتوالي عامل د کشفي او استخباراتي ادارو کمزوري ده. دوی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دغو ارګانونو فعالیتونه دې په جدي توګه وڅاري. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو او انتحاري او ډله ییزو حملو لامل د هیواد د کشفي او استخباراتي ارګانونو کمزوري او بې پروایي ده. دوی د چهارشنبې په ورځ د هیواد پر امنیتي ناوړه وضعیت اندېښنې وښودې او پر حکومت یې غږ وکړ چې د استخباراتي او کشفي ارګانونو فعالیتونه وڅاري او د هرې رامنځته شوې ناوړه امنیتي پیښې په تړاو دې وپوښتي. د ولسی جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل
دغه کشفي ارګانونه پیسې پیسې مصرفوي. دا ټول فساد په دې کشفي ارګانونو کې چیرته زموږ دا یوه اداره که دا مونږ پاک کړه سالمم کړه مسلکیم کړه مونږ اته فیصده د مشکلاتو نه وځو. د اختطاف مخه نیول کیږي، د دغسې تروریستي اعمالو مخه نیول کیږي.
سربیره پر د ولسی جرګې بل غړي زهیر سعادت هم کشفي او استخباراتي ادارې په ورسپارل شو دندو کې په بې پروايي تورن کړې.
په دې وروستیو کې د طالبانو، داعش او قانی تورستي ډلې خپل جنګیالي تنظیموي او پر امنیتي پوستو بریدونه کوي. د استخباراتو، کشف او د ملي امنیت د ریاست دندې آیا څه نورې دي؟
د ولسی جرګې غړي د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت او د انتحاري حملو پر زیاتوالي په داسې حال کې اندېښنې ښیي چې د سې شنبې په ورځ وسلوالو پر شمشاد خصوصي ټلویزیون یوه ډله ییزه حمله وکړه. دغه راز تېره اونۍ د کابل ښار د وزیر اکبر خان مېنې په ډیپلوماتیکه سیمه کې هم انتحاري حمله وشوه. سربیره پر دې د سې شنبې په ورځ ناوخته د میدان وردګو د پولیسو په تعلیمي مرکز هم انتحاري او وسلواله حمله وشوه چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیست. همداشان پروان کال کې په کابل ښار او ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ورته ډیرو نورو حملو راپورونه هم خپاره شوي چې خلک سخت اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي کشفي او استخباراتي ارګانونه هڅې کوي چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه شنډ کړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل
کشفي او استخباراتي ارګانونه خپلې چارې ترسره کوي. دغو ارګانونو ته اپراتیفي پلانونه ورکړل شوي. انشاءالله د هیواد او په تیره د کابل ښار امنیتي وضعیت به ښه شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي د انتحاري حملو په کشفولو کې د استخباراتي ارګانونو پر فعالیتونه انتقاد کوي. سربیره د ولسی جرګې پر غړو د افغانستان مدني ټولنې هم په خاطر دی په کشفي او استخباراتي ارګانونو ورته انتقادونه کړي دي. خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د دوی ځواکونه د مخالفینو د ترسره شوو انتحاري حملو په نسبت د هغوی د ورته ډیرو بریدونو پلانونه کشف او شنډ کړي دي. خان محمد
اومردل چې د ولسی جرګې استازو په هیواد کې د امنیتي وضعیت پر خرابې خپل اندېښنه څرګنده کړه. دوی ویل چې د دې وضعیت د خرابې یو علت د کشفي ادارو کمزوري ده. د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د افغان قواو سره د مرستې پر مسله باندې د ناټو په غونډه کې هم خبرې کیږي. د ناټو دفاع وزیران نن او سبا ته پر دې مسلې او نورو مسایلو خبرې کوي. احمد شبر په بروکسل کې د لنور تفصیل سره. شبر صاحب، تر اوسه پورې څه څرګندونې سوي دي او د افغانستان یادونه سوي ده؟
سالی صاحب مننه. بله، شیبه مخکې د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ یوې خبري غونډې ته خبري وکړې او د دې خبري غونډې ته وویل چې د دوی ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي تر څو افغان ځواکونه وروزي چې له ترهګرو سره په افغانستان کې جګړه مخته یوسي. د افغان ځواکونو ستاینه هم وکړه. ویل چې ډېر پرمختګ یې کړی دی. د ناټو عمومي مشر دا هم وویل چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر تقریبا یو کال کې په افغانستان کې کوم مهم ځای ونیسي او د ده په وینا د همدې لپاره طالبانو پر ملکیانو بریدونه زیات کړي دي. د ناټو عمومي منشي د افغانستان راتلونکي انتخابات، د پارلمان انتخابات او تر هغه وروسته د جمهوري ریاست انتخابات هم مهم وبلل او ده وویل چې د دغو انتخاباتو د امنیت لپاره به ناټو د افغان ځواکونو او پولیسو په روزنه کې مرسته وکړي چې تر څو د انتخاباتو امنیت تامین کړي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې نن تر ډیره د شمالي کوریا د اټومي ګواښ مسله څېړل کیږي او تمه ده چې د غونډې تر څنګ د امریکا دفاع وزیر جنس ستولتنبرګ د غونډې له برخوالو سره په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې په اړه هم خبرې وکړي. سالیسه
ډیر مننه احمد شیبر وو په بروکسل کې چې د ناتو د عمومي منشي د څرګندونو په اړه معلومات راکول. د ناتو دفاع وزیران د ناتو په مقر کې سره جرګه شوي چې سبب هم پر ځینو مسایلو لدې جملې د افغانستان پر امنیتي او نور وضعیت خبري وکړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون نوې څیړنه ښیي چې نږدې 50% وګړي د اداري فساد قرباني سوي دي. دغه راپور د چهارشنبه په ورځ عدالت ته د هیوادوالو د لاسرسي د وضعیت تر عنوان لاندې خپور سو. نور تفصیل له ناجی صفی څخه.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي اداري فساد د بشری حقوقو په وړاندې یو لړ جرمونو شمیرل کیږي او باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. همدارنګه دغه کمیسیون نوې څېړنه ښیي چې د افغانستان 1.7% وګړي د اداري فساد قرباني دي او د هیواد 53.6% وګړي له قومي تبعیض څخه شکایت لري. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د چهارشنبه په ورځ د بشری حقوقو او له فساد سره د مبارزې ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل، په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره اړتیا ده سو په دغه هیواد کې له فساد سره مبارزه وشي.
فساد متاسفانه عامل بدبختی او عامل ادامه
مرمن سمر وای له بد مرغه فساد په افغانستان کې د جګړې او بدبختی او د دوام لامل ګرځیدلای. باید په ګډه حل ځلې وشي ترڅو له فساد سره مبارزه دقیق، دوامدار، شفاف او د خلکو ګډون پکې وي. مرمن سمر وویل د بخنې د فرهنګ دوام فساد ته زمینه برابره کړې ده او په وینا یې چې فساد سره مبارزه د سو کلونو کار نه دی بلکې یو ډیر کلک سیاسي تعهد ته اړتیا لري. ټاکل شوې ده چې د دغه ملي کانفرنس پایلې د افغان حکومت د هغو ادارو سره چې د فساد پر وړاندې مبارزه کوي هم شریکې شي. که څه هم په دې وروستیو کې افغان حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي د فساد په تور محاکمه کړي، خو د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ له دې وړاندې ویلي چې حکومت لا هم په دې برخه کې اساسي اقدامات نه دي کړي. د افغانستان د لوی سرنولۍ مرستیال غلام حیدر علامه بیا وایي حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم تر سره شوې دي. نوموړي د بشري حقوقو او له فساد سره د مبارزې ملي کانفرنس په سنډه کې خبريالانو ته په دې اړه ویل،
روان د مبارزه با فساد اداري در کشور
له فساد سره د مبارزې بهیر په هیواد کې په خټوګه مختزي. په فساد کې د کیلو کسانو محاکمې پاړه هم تاسو معلومات لري چې پرته لکم توپیری چلن او پادلانه ډول پر مخ وړل کیږي.
د شفافیت نړیوال ادارې د ورستي ریپورت لمخې په خو افغانستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې چې فساد پکې زیات و دریم زیدرلود، خو په دغه هیواد کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د هڅو په نتیجه کې اوس افغانستان اتم ځای لري. په کابل کې د ډنمارک سفیر دغه ملي کانفرنس ته په وینا کې له فساد سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت هڅې وسایل، خو وايي په کار ده چې حکومت د دغه پدیدې پر وړاندې د یو ځنګړي میکانیزم یا چوکاټ لري مبارزه وکړي.
ومردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوې څېړنه ښیي چې نږدې 50% وګړي د اداري فساد قرباني دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر په دې اړه جوړ شوی کانفرنس ته ویلي، د معافیت د فرهنګ دوام اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان جمهوری ریاست له ولسی جرګې غواړي چې د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان چې د جرګې رد کړي بیا ورباندې غور وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال نن ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر فرمان له ټول قانون سره په مطابقت کې دی. حدیث پردیس له کابله.
د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر د فرمان له ردېدو وروسته جمهوري ریاست له ولسي جرګې غواړي چې په دې مسالې بیا غور وکړي. د جمهوري ریاست د وین مرسیال د واخان مینهپال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر فرمان له قانون سره په مطابقت کې دی او ولسي جرګه باید د خپلې پریکړې په اړه بیا غور وکړي.
د نفوسو د احوال د ثبت قانون وروسته له تعدیله توشي سو او دا قانون له اسلامي ارزښتونو څخه په سرچینه اخلي او د هیواد د اساسي قانون سره مطابقت لري. د افغانستان حکومت له ملي شورا غواړي چې د یاد قانون په اړه یو ځل بیا غور او هغه دغه د تایید کوشش وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ولسي جرګې د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر 243مه ګڼه تقنیني فرمان رد کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر هجری مریض کال د هود د میاشتې په 14 نیټه د نفوسو د احوالو ثبت په قانون کې د دین ملیت او قوم په اضافه کولو سره تقنینی فرمان ورکړ او د حمل د میاشتې په 9 نیټه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستو خو دغه فرمان دوه ونې وړاندې د ولسی جرګې له لوري رد شو. د نفوسو د احوالو ثبت قانون په شپږم ماده کې چې ډیره جنجالي و دا مسله راغلی چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملیت کلمه رد کړي خو مشرانو جرګې تایید کړی و. اخوا د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي چې ولسمشر او اجرایي رئیس باید د دغه ستونزې د اساسي حل لپاره نورې لارې چارې ولټوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو نو فلمه ده، نو دا موضوع دا ده چې ملت نور هم احساساتي کیږي. که خبر هم دا ده اوس دا هیله ورځنې کوم له دواړو مشرانو نه چې دې موضوع د حل لپاره دوی د اقدام وکړي. انشاءالله تعالی ټول د افغانستان ملت سره ده.
د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات بیا وایي د قانون په هیڅ ځای کې دا نه دي راغلي چې ولسمشر کولی شي د ولسی جرګې پریکړې رد کړي، خو نوموړی وایي ولسی جرګې کولی شي د ملي ګټو او د ولسمشر او خلکو د غوښتنې پر اساس د رد شوي فرمان په اړه بیا غور وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په هند کې د جنسي تیری د قربانیانو د ملاتړ لپاره قوانین په بشپړ ډول نه عملي کیږي او په ډیرو مواردو کې له قربانیانو سره له درناوي پرته چلند کیږي. د سازمان په یوه راپور کې دا څرګندونه کړې. د راپور جزئیات له فرشتې جلال زئی څخه خبري.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي په هند کې د جنسي تجاوز د قربانیانو د مسؤلیت او له هغوی سره د عدالت د تامین پر لار جدي ستونزې پرتې دي. د سازمان په نوي رپورټ کې چې نن په 2 مخونو کې خپور شوی د جوتی سنگ پانډې په نوم پر ویځواني محصلې جنسي تیری ته چې په 2012 میلادي کال کې په هند او تقریبا ټوله نړۍ کې غوغا جوړ کړه اشاره شوې ده. په رپورټ کې راغلي چې هغه حقوقي اصلاحات او نور قوانین چې پر جوتی سنگ تر جنسي تیری وروسته جوړ شوی په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په ډیرو مواردو کې لیدل شوی چې د هند پولیس او د روغتونونو کارکوونکي د جنسي زور زیاتی او تیری د قربانیانو شته سپکاوی کوي یا ښه چلند نه ورسره کوي. د رپورټ په حواله د هند پولیس په مکرر ډول د جنسي تیری د قربانیانو د شکایتونو له ثبت ډډه کوي او د داسې پیښو قربانیان او شاهدان ډیر محدود حقوقي ملاتړ لري. د کاجل په نوم یو انجلۍ چې جنسي تیری ورباندې شوی د بشري حقوقو سازمان ته ویلي یو شخصي پولیسي پښتون راڅخه وکړي چې پر ما زیاتۍ سوي ما ورته وویل چې راپور یې جوړ کړ او بیا ولاړه. عدالت را سره ونسو پولیسو رشوت واخیسته او مجرمي خوشی کړ. پولیس دا فکر نه کوي چې زه شزه یم او له ما سره به څه وسی. د بشري حقوقو سازمان وایي چې د جنسي تیری قربانیانو ته محدود صحي خدمات او د مجرمینو د جزایي محاکمو پر مهال د قربانیانو لپاره کم حقوقي مسؤلیت ستونزه لا زیاته کړې ده. په هغه سازمان کې وڅارون کې جیشری بجوریا ویلي
sexual violence
دا چې اکثره د کورنوي ملاتړ نه لري او مشورې ته زیات اړتیا لري. خلولوی شاورونو پرته د هغوی لپاره داسې خدمات نشته. په هیومن رائټس واچ کې د جنوبي اسیا د هیوادونو مسؤله میناکشي گنگولی وایي چې 15 کاله مخکې په نوی ډیلی کې ډله ییز جنسي تیری د هند خلکو ته ټکان ورکړ او خلکو د جنسي تجاوزونو په وړاندې د زغم د پای ته رسیدو او په قوانینو کې د اصلاحاتو غږ اوچت کړ. خو د میناکشي گنگولی په وینا سره لدی چې په هند کې مضبوط قوانین او پالیسي شته باید ډیر کار وسی او قوانین په بشپړ ډول عملي شي څو روغتونونه او محاکم د جنسي تیری له قربانیانو سره له درناوي ډک چلند وکړي او عدالت تامین کړي.
د امریکا ولسمشر د آسیایي سفر په لړ کې نن چین ته ورسېد چې دغه هیواد له چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. نور جزئیات له عصمت څاروان اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چین د دوه ورځني سفر په لړ کې دغه هیواد د سوداګرۍ او د شمالي کوریا په ارتباط تر فشار لاندې راولي. د سپینې ماڼۍ مقامات باور لري چې دا به د ښاغلي ټرمپ د اوږد آسیایي سفر تر ټولو مهم پړاو وي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر نن چهارشنبه پیکینګ ته تر رسیدو 2 ساعته مخکې په جنوبي کوریا کې وویل چې چین د شمالي کوریا د تر ټولو ستر تجارتي شریک په توګه د دغه هیواد په وړاندې مسؤلیت لري چې اتمي وسلو ته له پراختیا ورکولو یې راوګرځوي. د روسیا او چین په شمول له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی پریکړه لیک عملي کړي.
وی کال آن ایوري نیشن انکلودینګ چاینا اند رشیا
موږ د چین او روسیې په ګډون له هر هیواد غواړو چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه لیک بشپړ اجرا کړي، له دغه رژیم سره د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو اندازه کم کړي او د سوداګرۍ او ټکنالوژۍ په برخو کې اړیکې ورسره وشلوي. ترامپ په چین ژغ وکړ چې د شمالي کوریا ملاتړ پای ته ورسوي. دا هم وویل چې ټول مسؤلیت منونکي هیوادونه باید شمالي کوریا د اتمي وسلو د جوړولو په خاطر منځوي کړي. د امریکا ولسمشر پرون د جنوبي کوریا پارلمان ته په وینا کې وویل موږ به اجازه ورنکړو چې د امریکا یا زموږ له متحدانو څوک سوء استفاده وکړي یا پرې یرغل وکړي. اجازه به ورنکړو چې د امریکا پر ښارونو د ورانونکو وسلو د حملې ګواښ وکړي. موږ به ونه بیریږو. سپینه ماڼۍ وایي ښاغلی ټرمپ به د روان آسیایي سفر په پای کې پریکړه وکړي چې یو وار بیا شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه په رسمیت وپیژني او کنه. په 2008 میلادي کال د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش له شمالي کوریا څخه دا نوم لري کړ.
امریکا پر ملګرو ملتونو ژغ کړی چې ایران په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو ته د هغو میزایلو د ورکولو د ادعاو له امله چې پر سعودي عربستان یې توغولي مسؤول وګڼل سي. نور تفصیل فرشته جلال زینه.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل د سعودي عرب له لوري په وړاندې شوو معلوماتو کې څرګند شوی چې د جولای په میاشت کې له یمنه د ایران سخت قیام راکټ ورتوغول شوی وو. نیکی هیلی وویل داسې توغندي د جګړې تر پیل مخکې په یمن کې نه ولیدل شوی. نیکی هیلی زیاته کړه هغه بلستیک میزایل چې د شنبه په ورځ له یمنه د سعودي عربستان لور ته ورویشتل سوی او په فضا کې خونسا شوی وو شاید د ایران سخت وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر څرګنده کړه چې د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب په یمن کې شیعه حوثي ملیشه ځواک ته د وسلو په ورکولو د ملګرو ملتونو د سازمان پر دوو پریکړه لیکونو تیری کړی. یو پریکړه لیک پر ایران بندیز لګوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تایید پرته چاته وسلې ورکړي او دوهم پریکړه لیک پر ایران بندیز لګوي چې د حوثي ملیشه او مشرانو ته وسلې ورکړي. نیکی هیلی وویل موږ ملګري ملتونه او خپل نړیوال شریکان هڅو چې ضروري اقدام وکړي څو د ایران رژیم د دې سرغړونو لامل مسؤل وګڼل شي. د امریکا متحده ایالات تعهد لري چې د بې ثباتۍ خورولو لپاره د ایران کارونه بګڼي او هیڅ کله به پر نړیوالو قوانینو د ایران د رژیم د تیری پر داسې جدي سرغړونو سترګې نه پټوي. خو د ایران دفاع وزارت او ګارد سپای پاسداران انقلاب پرون دا تورونه رد کړل. د سعودي پر پلازمینه ریاد له وروستۍ راکټي حملې سره د ایران او سعودي عرب سیاسي کړکیچ لا زیات شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې حوثیانو په خپلواک ډول او د سعودي عربستان لوري د جنگي جنایتونو په جواب کې پر یاد راکټي حمله کړې ده. د سعودي عرب د خبري رسنیو په حواله د هغه هیواد ولیعهد شاهزاده بن سلمان پرون یو اربیا پر ایران تور پوری کړ چې حوثیانو ته وسلې ورکړي او ویلي دي چې دا کار یو جګړیز عمل ګڼل کېدلای شي. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د دوشنبه په ورځ یمن ته ځمکني سمندري او هوایی لارې بندې کړې خو ویل چې د مرستندویو ډلو کار به په پام کې ونیسي. د دې په ځواب کې حوثي وسلوالو ویلي چې یوازې پر سعودي نه بلکې د ائتلاف د غړي متحده عربي اماراتو پر بندرونو به هم حمله وکړي.
د تیرونو لمخې اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راولي. نور جزئیات له اسمت څاروان نه په یو مطلب کې اوري.
چیرن شی چې اوږده فضایی سفرونه د انسان پر مغزو فشار راوړي. د امریکا په نیو انګلند کې په دې اړه په شویو څیړنو کې ثابته شوې چې په فضا کې ډیر وخت پاتې کیدل یا اوږده فضایی سفرونه پر مغزو فشار راوړي. څیړونکو فضا ته تر روانېدو مخکې او وروسته د فضانوردانو د مغزو MRI معاینه وکړه. پسکن کې ښکاره شو چې له اوږده فضایي ماموریت وروسته د ډیرو فضانوردانو په مغزو کې تغییر راغلی دی. د فلوریدا پوهنتون پروفیسر ریچل سیدر په دې اړه وایي د سشکاري چې په مغزو کې سیری پاسپینل مایع زیاتیږي او د کپری په پاسنۍ برخه کې بدلون راځي. د دې مایع زیاتېدا سبب کیږي چې پر مغزو فشار راشي او د مغزو لپاره ځای کم شي. دوی په عین حال کې وایي چې باید زیاته څیړنه وشي چې آیا دا تغییر د اوږد وخت لپاره دی او که ژر بیرته عادي حالت ته راګرځي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خود از جره دې کډرونه تر 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 اوریدم څه سره له تر نه سلام البته سید محمد هلمه مې د اخترګاش په نوم کې نوم یې لاسه په تماس کې په ډیر خوشاله سره خبر سم چې د شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون باندې یو تلویزیون بریټ کړی
په دغه برید کې درې کسان شهیدان شوي دي او یوویشت کسان ټکان شوي دي چې ټکان مسې عجله روغتیا او شهیدان ترجمه چې فردوسو کورنۍ ته رجمې له صبر غوښته ورکوم. دا چې په افغانستان کښې همدغسې ترې لسته چې په یوه بدنامه سره بدنامه وي او په همدغه رقم د خلکو د کرکه ځینې کېږي، دا چې دوی د جهاد او نورو د اسلامي دولت د په نامه باندې د اسلام په نامه باندې دغه دوی هڅه کوي چې دا یو جایز عمل دی او باید د عمل مخنیوی په کلکه سره وشي. دا چې نه د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون چې زموږ د خوشواره یو رسنۍ ده پر دغه برید سوی دی، ډېر خوشنه یم.
بل السلام علیکم زدران ام لخوت خمیدی کنی ولی ما ده شمشاد تلویزیون بندی ورستای برید چی کم تبصر شوی بزرالا عمل لازه غندم ما ده شمشاد تلویزیون کرکون سزا اختنه ده چی تاس بین چی ایس وقت تنه خود سای مونگ تاس پسند که ولی تاس پسند که پسند و لست نوما ده حکومتی چرا کسا اختنه ده چی ده عملانو تسخت ده زدار که خلا.
هلو السلام علیکم، د پکتیا څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. پر شمشاد تلویزیون باندې پرون چې کوم برید شوی ده مونږ د پکتیا خلک یې په کلکو ټکو سره غندو، ولې باید په رسنیو باندې داسې عمل ترسره شي، داسې بریدونه؟ دا ډېر وحشیانه کار دی، مونږ یې په کلکه غندو.
دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. اوس به اجمل اند مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغان ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي حکومت تر اوسه پورې له دندې څخه د بلخ د والي عطا محمد نور د لرې کولو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. تر دې مخکې د اسلامي جمعیت ویان واقف حاکمي ازادۍ رډیو ته ویلي وو چې دا د حزب د مشرتابه د شورا یو هیئت د بلخ د والي عطا محمد نور سره کتلي او دا د راتلونکي رول په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. د ناټو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې راټول شوي او ټاکل شوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ د زیاتولو پر لارو چارو به خبرې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر عربي متحده اماراتو ته تللی. له ارګ څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر به په دې سفر کې د عربي متحده اماراتو له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. د بلخ په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د آزادو رسنیو مدافع ټولنو په کابل کې پر شمشاد تلویزیون د پرون ورځې برید غندلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته خبرداری ورکړی چې د امریکا اراده دې نه ازموي. ټرمپ ویلي نړۍ د یو داسې یاغي رژیم د ګواښ زغم نه لري چې پر اټومي وسلو یې تهدیدوي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر د امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو دا ادعا رد کړې چې وایي له ایران سره د اټومي موافقې سمه څارنه نه کیږي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له اجمل ان نواورید. اوس به مرضیه احمد زی سپورټي خبرونه ولولي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د هاندبال فدراسیون رئیس او سکرتر جنرال د هاندبال په شپږ دېرشمه نړیواله غونډه کې د ګډون په هدف سبا ترکیې ته ځي. د هاندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نړیواله غونډه کې د هاندبال نړیوال او آسیایي فدراسیونونو ته نوي مشران ټاکل کیږي. د هاندبال د نړیوال کانګرس د انتخاباتو په غونډه کې د څه باندې 200 هیوادونو استازي ګډون کوي. ښاغلی نیازی وایي چې دغه غونډه درې ورځې په ترکیې کې دوام کوي. په هرات کې د معلولینو د نړیوالې ورځ په مناسبت د پارا اولمپیک لوبو فستیوال نن پیل شو. د هرات ورزشي آمریت فنی او مسلکي مدیر ضیاء الحق ضیاء ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو لوبو کې د نجونو او نارینه په ګډون له 200 څخه زیات لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی ضیاء وایي چې دغه لوبې هره ورځ د شطرنج، باسکټبال، والیبال، پاور لفټنګ، بیډمنټن، ځغاستې او فورسال په برخو کې ترسره کیږي. په هرات کې د پارا اولمپیک لوبو فستیوال د عقرب له 12 نیټې پیل او د قوس تر 12 دوام کوي. د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې بارسلونا خپله راتلونکې لوبه له لیګانس سره لري. دغه لوبه د نومبر په 13 نیټه د شپې 2:00 او 15:30 دقیقې د کابل پر وخت پیلېږي. دغه راز د لالیګا په بله لوبه کې ریال مادرید له اتلتیکو مادرید سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د نومبر په 19 د اتلتیکو مادرید په کوربتو پیلېږي. اوسمهال د لالیګا جدول په سر کې بارسلونا د 10 امتیازونو په درلودو په لومړي کتار کې، ریال مادرید د 30 امتیازونو په درلودو سره په دویم، اتلتیکو مادرید درویشت امتیازونو په درلودو سره سلورم او لیګانس د ولس امتیازونو په درلودو سره په نهم کتار کې دی. د سپورتي خبرونو پای
سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای سي. په دې خبرونه کې مو څو مهم راپورونه دا و. د جمعیت اسلامي ګوند ویان وي په دې ګوند کې په دې اړه بحثونه پیل سوي چې عطا محمد نور په راتلونکي کې څه رول ولري. د ولسي جرګې ځینې غړي وي په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د زیاتوالي علت د کشفي او استخباراتي ته ادارو کمزوري ده. دو اونیس پروګرامونه د دې خبرونې په پاتې شیبو کې خبريږي. اساسي او بشري حقوقونه د غرض ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولو خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشر حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبودسمن څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلس
ډیر زیاته مننه. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د محلات سلبي ازادي یا د زندانونو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ځای نه دی او څه ته ویل کیږي؟
د زندانونو او یا د ازادي د سلبي د قید محل ځایونو په اړه باید وایم چې د افغانستان د محابس او توقیفانو د قانون په اساس باندې زندانونه یا د ازادۍ د قید ځایونه په دوه ډوله تقسیم شوی دي. اول توقیفخانه او دوهم هم محابس. توقیفخانه کوم ځای ته ویل کیږي او محابس کوم ځای ته ویل کیږي؟ اسرنګ ځای نه دي. باید وایي چې د دې قانون په اساس باندې توقیفخانه هر هغه ځای چې هلته متهمین د محکمې ته منتظر وي یا هلته متهمین د محکمې منتظر ساتل کیږي هغه ځای ته توقیفخانه ویل کیږي. او محبس هر هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته متهمین د محکمې د حکم لباده ساتل کیږي. یعنی هغه کسان په محبس کې ساتل کیږي چې د محکمې حکم د غوی پاړه نهایي شوی وي، او په توقیفخانه کې هغه کسان ساتل کیږي چې د محکمې حکم تر اوسه د غوی پاړه باندې نهایي شوی نه وي.
ډیر مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د زندانیانو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
باید وایو سرنګ چې موږ ټول پوهیږو چې د افرادو د بشری او اساسي حقوقو ساتل او له هغوی څخه حمایت کول د دولت له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. نو ځکه باید وایو چې قوانین رالو او بعضي اساسي حقوقونه د مزنونین لپاره یا د متهمینو لپاره یا د محبوسینو لپاره په دې سبب چې هغه هم انسانان دي، او کله چې هغه د کوم جرم مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ د هغوی ټول انساني او طبيعي حقوقونه له هغوی نه واخلو. همدا چې موږ د هغوی عزت دي سلبو، د هغوی ته یو رقم جزا بلل کیږي. نو دا په دې معنی نه کې چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه واخلو، ځکه حقوقدانان راغلو او یو سل حقونه محبوسینو او مزنونینو ته هو ذکرل چې هغه په هم په ملي قوانینو کې او هم په نړیوال قوانینو کې له ځانه حمایتونه لري. دا حقونه کوم حقونه بلل کیږي؟ دا حقونه وایو چې کله چې یو نفر د یو جرم مرتکب کیږي نو هغه له ځانه بعضي حقونه لري. مثلا کله چې هغه له پولیسو د پولیسو لخوا نیول کیږي، باید پولیس هغه ته د اساسي حقونه وروښيي چې هغه کله چې نیول شوی دا اولین اساسي حق چې یو مجرم لري کله چې د پولیسو لخوا نیول کیږي هغه د اتهام تفهیمول دي. یعنی کله چې یو نفر نیول کیږي باید وغوته وخدل چې هغه په کوم اساس باندې د کوم جرم په اساس باندې هغه نیول شوی دي، ترڅو هغه وکوي سي چې لزانه د وی مناسب او موثر دفاع جوړولو کې تلاش وکړي. او دوهم دا چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید هغه د مدافع وکیل د نیولو حق لري. کله چیرته د هغه حکومت یا هغه دولت په قلمرو کې چې دی نیول کیږي کدی د هغه په ژبه باندې پونه شي، دی حق لري چې هغه ترجمان ونیول سي. او دغه هغه اساسي حقونه دي چې کله چې دی نو نیول کیږي د پولیسو لخوا باید ته وپوهول شي. او بیا کله چې په دوه باندې جرم ثابت شو او پولیسو کولی شي چې د په خلاف باندې ثبوت جمع وکړي او د سرنوالي ته معرفي کړي، بیا هلته هم بعضي اساسي حقونه لري چې باید سرنوالي هغه حقونه ورته مراعات کړي. اول حق دا ده چې د په خپل سر گرفتاری څخه ممنوعیت، یعنی موږ نسو کوی چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو تر څو د محکمې او یا هم د سرنولي حکم موجود ونه لري او یا هم مشهود جرم نه وي، چې هغه هم له قانون کې له خپل ځان خپل خاص شرایط لري، تر څو چې هغه شرایط نه وي وضع سوي موږ نسو کوی چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو. او دوهم دا د شکنجې نه ممنوعیت، یعنی دا د افرادو یو اساسي حق ده، کله چې دوی نه ویل کېږي باید په قانوني توګه د دوی جرم ثابت شي او د هغه په خلاف باندې اسناد راټول شي. یعنی موږ نسو کوی چې له شکنجې نه یا هین او تحقیر په اساس باندې وکوي چې یو نفر مجبور کړ چې تر څو د خپل جرم یا هغه جرم چې کړی ده او یا هم کینه ده کړی د غو په خلاف باندې د خپل ځان په خلاف باندې اقرار وکړي. او دوهم دا چې باید کله چې موږ یو نفر نیسو د هغه کورنۍ ته او دوستانو ته اطلاع ورکول شي چې دغه نفر په دغه محل کې زنداني ده، چې دغه قضایي متاسفانه موږ ډېر زیات لرو، خصوصا په ملي امنیت کې موږ دا ډېر اساسي مشکل ده. زمونږ کله چې دوی یو نفر گرفتاروي دوی هغو ته نه د هغو د اتهام تفهیم کوي، یا نه ورته وایي چې په کوم اساس باندې په کوم جرم باندې موږ ته نیولی. او بل دا چې دغه نفر بیایي او تر څو میاشتو پورې اصلا د هغو نه کوم درک نه وي چې دا نفر کوم ځای کې ده، یا په کوم نهاد کې ده، یا په کوم محبس، یا په کوم توقیفخانه کې ده، اصلا د هغه کورنۍ یا د هغه دوستان او هیڅوک نه خبر نه وي. نو دغه هغه اساسي حقونه دي چې باید د متهمینو او مظنونینو د گرفتاری په وخت کې په نظر کې ونیول.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسو ولا یا په لاس ولا
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. افغانستان په زندانونو کې کوم کسان چې بنديان دي، آیا له هغو حقوقو څخه چې تاسو یادونه وکړه په نړیوالو او په ملي قوانینو کې چور کول سوي دي، له هغو څخه برخمن دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې هغه حقونه چې په ملي او نړیوال قوانینو کې محبوسینو ته یا متهمینو ته یا هم مظنونینو ته په نظر کې نیول سوي دي، باید وایم چې لنی کمرغه بعض یو ګڼ شمېر هغه حقونه رعایت کیږي زمونږ د پولیس او اردو او د امنیت لخوا. یعنی نه باید وایو چې دا ټول حقونه نقص کیږي او هیڅ حق دوی نه لري. اکثرا محاکمو کې اکثرا زمونږ مظنونین متهمین وکیلان لري، د ترجمان دوی ته فراهم کیږي، او ډیر هغه اساسي حقونه چې مونږ مخکې ذکر کړو هغه دوی له هغو نه برخمن دي. اما له بدمرغۍ باید وایم چې بعضې اساسي حقونه اوس هم په افغانستان کې نه رعایت کیږي. زمونږ په زندانونو کې اوس هم ډیر زیات مشکلات شته دي، لکه څنګه چې شکنجه یو هغه اساسي مشکل ده چې یو ډیر کله چې متهمین یا محبوسین زندان ته راوړل کیږي له هغوی سره په ډیره بد رویه کیږي، هغوی ته کول کیږي، وهل کیږي، هغوی ته توهین کیږي، تحقیر کیږي. او دوم اساسي مشکل یې دا ده چې د هغوی دوسیې په خپل وخت باندې نه بررسي کیږي. یعنی کله چې یو نفر قانوني معیار د یوې دوسیې د بررسي کېدو څلور میاشتې په قانون کې تعین سوی ده چې باید په څلور میاشتو کې د یو نفر دوسیه په مکمله قانوني توګه باندې بررسي شي او خلاصه شي. اما متاسفانه زموږ په دولت کې کله چې یو نفر نیول کیږي تر شپږ میاشتو تر یو کال پورې حتی دوسیې له اولې مرحلې نه تیریږي، حتی دوسیې له سرنولي نه په شپږو میاشتو اتو میاشتو کې نه خلاصېږي تر محکمې ته نه راجع کیږي. نو دا بعضې اساسي مشکلات شته. او بل دا مشکلات د زندانونو په اړه باید وایم، یا د ازادۍ د قید ځایونو د مشکلاتو په اړه باید وایم. هغه دا دي چې اکثرا زموږ زندانونه یا توقیف خانې یا نظارت خانې په معیاري بنسټ باندې نه دي برابرې. لکه څنګه چې موږ سوچ په مخ کې یو نظارت درلودل، د کمیسیون یو نظارتي برنامه درلودل، نظارت خانونو هم نظارت کول، زه به نوم وانه اخلم دغه نظارت خانې، اما دومره د دې نظارت خانې وضعیت خراب و چې د یو انسان اوسېدل په هغه ځای کې اصلا ناممکنه.
د د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې وادان د هم لزندانونو څخه نظارت او څیړنه ده په دې برخه کې تاسو څومره کار کړی دي
ډیر زیات مننه عارف صاحب څنګه چې تاسو هم ویل چې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون یو اساسي دنده د نظارت خانو او یا د زندانونو څخه نظارت ده موږ باید وایو چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون هر میاشت کې خپل خاص نظارتي پلانونه لري چې دغه پاسه باندې موږ ټول نظارت خانونو توقيف خانونو او محبسونو نظارت کوو اول دا چې موږ له دغه محلاتو د بشری حقوقو سره برابر معیارو باندې حکم شرایط چي موږ هغه غونه نظارت کوو او دوم دا چې موږ ټول هغه قضیه یا هغه مشکلات سیړو چې په غو کې د افرادو یا د مزنونینو یا د متهمینو یا د محبوسینو بشری حقوقونه نقصوي کله چې موږ کومه قضیه په دې اړه باندې کمیسیون ته راجې کیږي نو موږ په هغه هر خزه توګه هغه دوسیه یا هغه قضیه سیړو او هغه مربوطه مراجعو ته راجې کوو دوم دا چې د افغانستان د بشری حقوقو بره لویل دي چې د نظارتونه کوي د دوی نظارتو گزارشونه ته یې کوو چې دا گزارشونه موږ هم دولت ته او هم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو او دریم اساسي کار چې د افغانستان د بشری حقوقو کوي دا عامه آگاهي ده چې عامه پوهاوی کوو موږ یعنی د رادیوي برنامو له طریقه تلویزیوني برنامو له طریقه ورکشاپو له طریقه سیمینارو له طریقه کانفرنسو له طریقه موږ کوشش کوو چې د افرادو هغه اساسي حقوقونه چې دي هغه خلکو ته وروپوهایو لکه څنګه چې موږ بعضی برنامه لرو چې د امبودزمن بخش په خاصه توګه په دې بخش کې کار کوي د پولیسو سره او له اردو سره او د امنیت له کارمندان سره موږ ورکشاپونه دوی ته دایرو ترتو د هدف تر ورسو چې دوی د افراد محبوسینو او مزنونینو متهمینو حقوق هغه څنګه چې قانون کې راغلي دی هغه رعایت
ډیره مننه غوښتنه مو ساده په دې برخه کې
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو څه خاص پیشنهادونه لري دولت ته تر څو دغه پیشنهادونه په نظر نیولو په نظر ته نیولو کې هغه د مشکلات تر یو حد پورې کترسي اول دا چې موږ غواړو چې باید معیاري په ملي او نړیوال بنسټونو باندې برابر نظارتخانی او توقيفخانی او محبسونه یا زندانونه په افغانستان کې جوړ شي یا هغه سي محلونه د زندانيانو یا د محبوسینو د ساتلو لپاره جوړ شي چې په هغه غلطه د انساني کرامت د ساتل کېدو زمينه برابروي دوهم دا چې کله چې معمولا موږ چې نظارتونه کوو په نظارتونو کې په خصوصا په محبسو کې موږ ګورو کله چې مور زندانی وي لږ سره دوه درې ماشومان هم وی چې دا په هغه سیمهالاتو کې د ماشومان اوسېدل یا د ماشومان وده یو ډیر ناوړه غزل لري هم په خپل ماشومان باندې او هم په ټولنه باندې نو موږ کوشش کوو چې باید جلا کودکستان او یا جلا داسې ځایونه جوړ شي چې هغه ته د ماشومان وساتل شي چې د هغه جرمي محیط نه دوی لري ووسی دریم دا چې موږ وایو چې کله چې موږ وایو مابس یا توقيفخانه د افرادو فقط د جزا ورکولو ځای نه دی بلکې د غوی د تربیه او اصلاح ځای ګڼل کیږي نو کله چې دا هلته موږ چې د تربیه او اصلاح ځای د نو باید موږ دغه سي ستراتیژي وي داس پلانونه مستر اولو چې په هغه کې مزنونی نه متهمین واقعا دوباره اصلاح شي لکه موږ باید دغه کتابخانه ولرو موږ باید دغه صنعتي مراکز ولرو چې تر څو هغه محبوسین هغه مصرف وي او خپل کارونه په سمته کو په ساتو
ډیر مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره ستر پښتون شاعر سیاستوال او توریالی خوشحال خټک لنن څخه سلګونه کال په خوا ویلی چې د ستار تړي هزار دی د دستار سړی پشمار دی د توري او قلم څختن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت توپ پنوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې پنوم هم لیکلی دی په افغانی او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو لمخې یو چاته دستار یا پګړی ور پر سر کیږي د شملو وطن داداشا چې شملې درته پسل ترنا دستورونه موږ په نننۍ خبرونه کې د لونګۍ پر ارزښت، تاریخ او ډولونو غږېدلی یو. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
دا وطن دې د شملو د عظمتونو دلته هر سړې مین پنا موننګ دې.
درنو اوریدونکو، په افغانی ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قامی نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ دا قامی نښه ده او کامی نخه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده. او د پښتون زلمی په جنګلو رښتیا خبره دا ده چې د شملې او د لونګۍ سره چې اوس هم چې کله د عمر یو وخت سړی راورسي نو ځینې خلک کولی لونګۍ ځان له پیدا کوي.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلاناوه نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي کلیوي خوا دستار پښتني ارزښت لري، لبل خو لونګي تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګي په سر کړی، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګي وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګي به په سر کول او په ټولو ملتونو کې لونګي شته، خو ډولونه به مختلف وي. ولې ماهیت د لونګي مغه یو ماهیت د سر پټول، العمامه ما تعم الراس په عربي کې امامت ورته وي، یعنی هر هغه شی چې سر پټي هغه ته لونګي وي. لسی او دا دستار یا لونګۍ دا په ټولو ملتونو کې یو کلتوري حیثیت لري او ځینو کې مذهبي حیثیت هم لري. هغه تندیسونه او هغه مجسمې چې مخکې اسلام نه پیدا شوی دی او وسم ګورو په غټولو کې د لونګۍ ثبوت شته. او د اسلام له نظر نه نبی علی صلاتو والسلام لونګۍ په سر کړی ده، او نبی علی صلاتو والسلام نه سپینه لونګۍ هم ثابته ده او توره لونګۍ هم، خو سپینه ډیر زیاته ده او روحانیونو لپاره معمولا مستحب ده چې هغه سپینه لونګۍ، ځکه دا سپینه یو رواني لحاظ نه هم یو تاثیر لري.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغه کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار نو مسته نو موږ عموما په هغه مراسمو کې چې چا کړنې ارزیابي کوو یا د چا کړنې ستایو هغه ته لونګۍ یا دستار سره.
دی وایي چې د ټولنې ځانګړي طبقې خلک ځانګړي دستارونه تړي.
پودونو کې بیا زیاتره ځینې نور لونګۍ لکه یو قسم اوږدې زیړ لونګۍ دي چې دا زیاتره هندوان کوم پړې چې سره تاوي هغه ته دستار بیا نسوي، لې هغه ته لونګۍ نسوي، لې هندوان ستاوي بیا منځ کې ګول ور کوي. هغه دوه شملې درودون کې دوه شملو ته موږ تاسو پګړې نسوي، لې دستار نسور ته ویلې هندوان چې سره وي. افغانان چې کوم لونګۍ سره وي، بل خصوص په تور رنگ کې یا سپین رنگ کې یا هر رنگ کې چې وي، زیاتره مورې صاحبان په سپین پاج ستړي دي ټول ته لونګۍ ویلې سو. خو هر هغه چاته چې لکه د واده مراسمو کې په نور پټولونو په ځین نور کې پرنګ رنگا رنگونو سره پیدا کیږي، هغه ته مختصبه دستار نه سویلې. دستار یوازې دی پښتونولي سمبول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او زموږ دی ویاړ شامل ده.
خاغلی احمدی زیاته کړه چې لونګۍ د مشرۍ تحفه، خوخي، ویاړ او په یو شمیر نور مراسمو کې مشرانو ته ورکول کیږي او دا چاره په پښتنو کې ځانګړی رواج لري. د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي.
دا لونګۍ چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نه رلي کې دي او زرینی دي، ډیزاین ولای دي. دا د شار خلک چې د ودو ته چتړي د نازک زرین ولري ل ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای داخله کیتړي او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګی تړي او دا چې نکی پخه خلک چې هغه د تور نریدی کی لونګی تړي ځوانانیم تړي خام په لودار دی هغه ځوانانیم تړي سپنجریم تړي او پاجونه چې هغه د لیمان تړي ل د اطراف خلک تړي کله مثال خبرې منو ارغنده او داشه
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر اتلسو مترو پورې لونګۍ تړل کیږي او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. دا چې په کندهار کې لونګۍ څه ډول تړل کیږي د کندهار له اوسیدونکو میرویس لودین څخه یې اورو.
د لونګۍ ډولونه نور کم رقم دي، خصوصا زموږ د کندهار خلک هغه سلوزن تړلی چې د چرخولې د دغواژ سره راولي او هغه د بولدک د خوا خلک دا هغه بیا د ډیزاین دغه د لونګۍ ولونه چې د پرتنجی راځي او دا پراده خو خلک چې بیا ځای بیا د سمانه څوک یو ګول تړي څوک د دایراته خو خلک یغه بیا ګردی لنګوټی تړي د مزار د خو نو دا داسې د خلکو ډیزاینونه مختلف مختلف شي او د یلمن د خو خلک د لونګي چارخول د ډیزاین چي دی د پڅټ کی ورکی داسې د غوړ شاتي ورکی خصوصا زمر د کندهار د خلکو ډیزاین چي دی هغه د غوړ سره ورکی انا په خوانی خلکو پر شام کې جوړېدلې وای د بوی د لاکنداري ډیزاین لونګي اترلې
دی. وای چې په ننګرهار کې د دروزو لخلې څخه لونګي تړل کیږي، قومي مشران یې شامله پرېږدي او عام خلک بیا شامل نه پرېږدي. کوچیان هم ځانګړي لونګي په سروي او د کوچیانو لونګي خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زمګ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي د اوریدو بلنه یې درکوم.
څو د لونګي لري څو رقمه
لونګي خو خدای خبرې زش په میاس کې لونګي وانه خلم ده کا میاس کې به پړګي یا لونګي نو هغه د شي نه خلم 15000 شپږ در افغاني په ورنه کې مګه تړمم نه
نمونه را تخصای سي
نمونه اختصم یو دغه مثال ورخ منی هندي لونګي تړ په پکول کې بیا باج واکې چرالي پکول پرمایشه جوړو نو دا شای زو استعمالم دا وجری پړګي نه دي نام تړم
ام دا اوس به کور کې څو دانی لونګي ولري
یاره تقریبا درو خو نس میله یو شل دانی خو بي
شل دانی لونګي بیا څنګه دا چې مينځي خرابيږي نه
بیا دې دوبي دبر دوبي دغه جوړ کې ده
بیا دې لونګي تړل څنګه دې درته سختي کا
نه ډیر آسان یم خو دا ریواج او رسم ده کوم په دې لا دونه نه دی باندې شرمې کو باجه وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې 10000 نه یا لونګي نه دې باجه وخت کې مړی ژوندۍ دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګي مې نه درته شرم ده
لونګي سره معمولا څرخم کالی تا غوندې آی امرنګ دی لونګي دی کنه
نه نه کالی چې کوم را برابر سوده کا کوم خوان راګل ما سره مون مثال باجه ورک واسکټي او رنگ خوخه سي د شي یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر تر بیا یو کی مونږه حساب نه لرو کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنگ خوخ سي جامع مغره کوم خوخ سي مثال دا رنگ بره کوم غا نه لرو
ځینی کسان چې بیا چیرتلار سي دی خيخه مسله سي البته دی خوخه بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ هم داستا باجه ورک سي اوس وادي مثال خپلوانو چا لګه بیا سپینګره ملک مسیر یا سوګور سي هغه ته بیا مونږه دا لونګي چې ورکی دا ډیره پترنده اغبول دغه پلانګي د لونګي واسطه
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي او کڅوک د کار و نکړي نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي وهي. اوریدونکو، لڅو کلونو را پدی خوا په افغانستان او لری پښتونخوا کې د لونګي ځانګړي ورځ لمانځل کیږي. شاعر او لیکوال رحمت شاه سائل یې په اړه وای
ته حالات بدل شو خدا دې چې دا کار چې چا هم کړی دی چرته هم کړی دی دا د پګړې په نوم باندې یا د کولی لونګې په نوم باندې دا ورځ منځلو یا د پټې منځلو دا کوشش دا ډیر زیات سبب خیال شي ما ته خخ کاری او باید چې زمنګ سره کومې نخې لخانی دي دا د پاره په خصوصیت سره په پښتنو کې دا یو ښه په کار دی چې دا غیر لپاره سل سل ورځې مقرر کی او هغه خلک اتور مشهور کی چې زلمی ځوانان هم دغه کولی لونګې په سر کی
شملوي چپ نر باندې ویلکا شمل هغل ته شملوي چپ نر باندې ویلکا
په هر کدو چګيږي اوس په هر جڑا خوريږي اوس په هر کدو چګيږي اوس په هر جڑا خوريږي یو باتور ملت غرقيږي یو مضبوط
درنو اوریدونکو که څه هم په پښتني ټولنه کې د لونګۍ یا پګړۍ غورځېدل ځانګړې پور لري او یو شمیر قومونو پرې دښمنۍ کړي، خو دا ډول باورونو او دودونو پالل بدې پایلې لري. د مثبتو فلکلوریکو ارزښتونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com